دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه هرکلی هم د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. په خبرونه کې حال درکو سیمه کې د امنیت په اړه د عوامي نهضت ګوند د مشر اسپندیار ولی خان او جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د تازه څرګندونو، په سوات کې د بجلی او ګیس نشوالي پر ضد د سوداګرو د اتحادیې د احتجاج، او دا به هم در اورو چې زیاتره پښتانه ولې د ترهګرۍ د بریدونو ښکار کیږي. د سیمې نړۍ نور راپورونه لرو. خوړمبې د منور شانه د دې وخت خبرونه اورو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. د خبرونو سرټکی، اسفندیار ولی خان وای وسلوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې ماین چاودنې شپږ عام وګړي وژلې دي، او امریکا وای د عراق سره به د القاعده خلاف جنگ کې مرستې جاری وي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اسفندیار ولی خان وایي وسلوال د پښتنو سیمې قبضه کول غواړي. د خیبر پښتونخوا چارسدې ضلع په ولی باغ کې پرون د فخری افغان باچا خان د شپږویشتم او د ستر سیاستوال عوامي نېشنل ګوند د لارخود عبدالولي خان د اتم تلین په مناسبت سره جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا په وخت اسفندیار ولی خان وویل چې د حکومت خاتمېدو باوجود یې وسلوال د ګوند غړي او مشران په نخښه کوي.
طالبانو کار هغه دا کور قبضه کول غواړي، او چې کور سو قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي، هغه کور مالک د ګریوان نه نیسي. زه د کور مالک د مذاکرات کو چا نوم نه پیژند چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی. موږ مذاکرات بسم الله کړو او ټول ګړو به مذاکرات نه میاسه وو دغه فرانسیا وو دا زمونږ چیف منسټر سره بيدرو واړو کړو.
بلخوا په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا د یوې احتجاجي جلسې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل که حکومت وغواړي نو د وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو په لړ کې کردار لوبولی شي. نوموړي په دغه موقع د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت تور ولګاوه چې د ګرانۍ، بیروزګارۍ، بدامنۍ او فحاشۍ په ختمولو کې ناکامه شوی دی. د سوات بحرین مانکیال سیمه کې پولیسو په سوره کې ورکون کې جنې د واده کېدلو نه اشاره کړې ده. د بحرین تانی مشر عمر خان بیګا مشال ریډیو ته ویل دوی د 14 کلنې شیربانو په اړه اطلاع ترلاسه کړې و چې د ګل پورز د دوه کورنیو ترمنځ د شخړې په روغه کې په سوره کې ودیږي. نو مولي زیاته کړه د کاروایي پر مهال شپږ کسان نیولي او پر ضد یې رپورت درج کړی شوی دی. بلخوا په سوات کې یو شمېر کاروباري تنظیمونو او اتحادیې او د تنظیمونو مرکزي اتحادیې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف یو غونډه کړې. دوی وایي د بجلی د نشټوالي له وجې د عامو لستر څنګه کاروبارونه هم ډیر متاثره شوي دي. د غونډه کې فیصله شوې چې د روانې میاشتې په 29 نیټه به د احتجاج په توګه خپل کاروبارونه بند ساتي، او که مسله هوار نشي نو وړاندې به په لا نور احتجاجي ګامونو لاس پورې کوي. د افغانستان د هلمند ولایت په نومیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې شپږ ملکی کسان وژلې دي. د هلمند د والي ویاند وایي چې چاودنې دیارلس کسان نور جوبل کړي هم دي. عمر ځواک نن مشال ریډیو ته ویل پېښه پرون ماښام هغه مهال وشوه چې د ملکی کسانو ګاډې د سړک په مینځ کې په یو ښخ شوي ماین برابر شو. ځواک زیاته کړه د ټپیانو د روغتیايي حالت په اړه کره معلومات نشته، ځکه چې دغه سیمې د مرکز نه ډېرې لرې پرتې دي او ټلیفون هم پکې کار نه کوي. نومیشت د هلمند په شمال کې نوې جوړه شوې ولسوالۍ ده. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال صدر جو بایدن وایي د القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې د عراق سره امریکایي مرستې جاری دي. وایټ هاوس وایي جو بایدن دا څرګندونې پرون د عراقي وزیر اعظم نور المالکي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړې دي. پرون په عراق کې موټر بمی چاودنو او ډزو کې دیارلس کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د عراق په مغربي صوبه انبار کې د امنیتي ځواکونو د القاعده سره تعلق لرونکي وسلوالو ترمنځ خطې روانې وي. جو بایدن د المالکي د هغه ګامونو ستاینه هم وکړه چې پکې د القاعده سره په جګړه اخته قبایل د عراق په امنیتي ځواکونو کې شاملول کیږي، او د وسلوالو سره په جنگ کې چې کوم خلک وژل شوي یا جوبل شوي هغوی ته معاوضه ورکول کیږي. یو نړیوال استازي ویلي په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفه ګوندونو د نمائندګانو ترمنځ د امن خبرو اترو کې تر څه حده پرمختګ شوی دی. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخدار براهمي پرون ویل دواړه خواوې یوې موافقې ته رسیدلې چې تر مخه به یې د باغیانو په ولقه کې د همس ښار نه د ماشومانو او ښځو د وتلو اجازه ورکول کیږي. یاد ښار د تیر څه باندې یو کال نه محاصره کړی شوی دی. رپورټونه وایي چې دغه موافقه په جګړه کې ښکیل د دواړو خواوو ترمنځ د خالي د ورځې نه د شروع شوي نیغ په نیغه کیدونکو خبرو اترو اولنۍ د پام وړ او حقیقي نتیجه ده. براهیمی زیاته کړې چې دواړه اړخونه د خپلمنځي احترام په بنیاد مذاکرات کوي. له سیاسي اړخه د شام حکومت لا هم د اپوزیشن لخوا د صدر بشار الاسد د استعفا غوښتنه ردوي. او بل خبر دا چې د مصر د سفارتخانې شپږ سفارتکار او کارکونکي چې د لیبیا سرخار تر ابلس نه تختول شوي وو خوشی کړی شوي دي. دا کسان پرون ناوخته خلاص کړی شو چې په اړه یې لیبیایي او مصري چارواکو نور تفصیلات نه دي ورکړي. د مصر دا 15 سفارتکار او یو د سفارتخانې کارکونکي د تیرې جمعې او خالي ترمنځ د شپې تختول شوي وو. دا معلومه نه وه چې دوی چا نیولې دي. د دې تختونې نه پس په مصر کې د لیبیا د یوې وسلوالې ډلې یو مشر ونیول شو. د خالی پورز اغواکارانو په دوبی کې میشت عربي ټي وي چینل ال عربیه ته ټلیفون وکړو او په سلیریشتو ګینټو کې د دغه مشر شابان هادیه د خوشی کولو غوښتنه وکړه. بلخوا دغه لیبیایي وسلوالې ډلې دا رد کړه چې ګنې د سفارتکارانو په تختونو کې لاس لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شئ. د عوامي نشتلګون په خوانی مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی وستوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي.
طالبانو کار اغي دا کور قبضه کول غواړي او چې کور سو قبضه کوي نه کوي دا تر غزنه کوي هغه کور مالک د ګریوان نه نیسي چې د کور مالک.
په سواد کې د سوداګرو اتحادیې د ګیس او بجلی د نشتوالي په ضد احتجاج اعلان کړی دی.
وس په الحال منګه د بود دوره شټر داون اعلان په ټول ضلع کې وکړو او که په دې باندې د دوه غوډونه غریدو نور روان به موږ مزاحمتي تحریک چلو.
د پښتنو سیمې ولې زیاتره د ترهګرو بریدونو ښکار دي. د پاکستان د پارلمان غړي افراسیاب خټکوای
پاکستانی ریاست چې دغه بنیادی مسله ده چې هغه پنجاب پاکستان غني او پنجاب کې امن ساتل او د نور صوبو کې بدمنی نه غي په پروا نشته دي.
د سیمه نور راپورونو تفسیر هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره پات. اوردونکو د خبرونه په دومره برخه کې په سیمه کې موجود د خپل همکارانو سره خبرې کوو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د هغه پارټي یا سیاسي ګوند با د فوزی عملیاتو مخالفت کوي او یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو سره په مذاکراتو زور ورکړی دی. په دغه موضوع نور معلومات تخلو په پیښور کې د خپل همکار نه. ملګریا وزیر اعلی پرویز خټک دا خبره کله کړې ده او د دې نور جزئیات څه دي؟
ډېره مننه شاهین بنیر صاحب څنګه چې تاسو خبرو کا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون په خپل کلی مانکی شریف نوخار کې دا خبره خبریالانو سره کړې ده. پرون دغه د جمعیت علما اسلام له اړخه په پېښور کې د صوبایي حکومت خلاف احتجاجي ریلی وه چې مشیر مولانا فضلرحمن کوله. بلخوا دغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر جاوید هاشمي راغلی او هغې دغه درنه راکول او څنګه چې تاسو خبرو کا په لیباخ کې د عوامي نیشنل پارټي هم دغه لویه جلسه وه. نو په دغه کې بیا ځینو پوښتنه شوه چې تاسو به څه کوئ. پر خټک بیان مخې ته راغلی دی. نو عجیبه خو دا ده چې دی یو خوا د صوبې مشر دی، چیف اگزیکټیو دی، د دې صوبې نمایندګي کوي، او بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لکه دغه واضح نه دی ویلي. که وګورو نو مخکې ورځو کې هغه بیا یو مطالبه کړې و چې ټول ګوندیز غونډه راو بنی شي او په واضح ټکو دا نو ویل چې دی به د اپریشن مخالفت کوي یا دی دغه شو کې چې خبرې کوي طالبانو سره. خو دغه بیان د پروسختک د مخې راغلی دی چې هغه به د اپریشن مخالفت کوي. کو ګورو نو د دین وړاندې په صوبایي سمله کې د مخالفو ګوندونو یو قرارداد راوستل غوښتل او هغوی دغه صوبایي حکومت ته اختیار ورکولو چې په صوبه کې د بدامنۍ یا کم نه تخګرې پیښه کیږي نو د هغې لپاره صوبایي حکومت ته د اسمبلۍ لاره مکمل اختیار دی چې دوی پې څنګه کابو وي. شاهین کو ګورو په مخکو ورځو کې په سکیم چوک کې دغسې چودنه شوې وه، په چارسداس او ډیورنډ کې چودنه شوې وه، دغسې د پولیو په ورکر وخت په وخت چودنه کیږي. نو په دغه صوبه کې د بدامنۍ چې څومره پېښې کیږي نو صوبایي حکومت ګوته مرکزي حکومت ته نیسي، بلخوا اپوزیشن ګوندونه یا مخالف ګوندونه دغه دوی ته دغه زور راوړي چې یاره په صوبه کې کوم دغه پېښې کیږي د بدامنۍ یا د امنیت ذمهوار خو صوبایي حکومت دی. نو دغه بیانونه مخې ته راغلي دي.
صحیح. او نو قانون په لحاظ، دائین په لحاظ خلکو ووټ دوی له ورکړی دی، منډیټ دوی له ورکړی دی، مرکز چې دی نو هغه اختیار لري په قبایلي سیمو باندې، خو صوبه باندې خو دوی اختیار لري. تاسو ډېره مننه کوم خالد ملګریا او ښه وخت لغ غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو ته ځو اسلام آباد ته ځان خبرو چې دغه تسنه ویچار روان دي. ملګری ستړي بشي ته هم سهار دې په خیر.
ډیره مننه خوار مشي.
څه تازه خبره روان دي په اسلام آباد کې زمونږ اوریدونکو خبر کې؟
جی بالکل، لکه کله چې د طالبانو سره د مذاکرات او بیا د هغې دوران بیا د حملو د ترهګرې پیښو دا سلسله روانه وه. په دغه کې د پرون بیا طالبانو لخوا د کلدم تحریک طالبان چې کوم ویان دی هغه لخوا یو وړاندیز شوی دی د خبرو اترو، او هغې کې دا ویلي شوي وو چې حکومت سنجیده نه دی، که حکومت سنجیده وو په مذاکراتو کې نو ده به اقدامات کړو د امن امان دپاره. په دغې باندې بیا کوم چې د خبرتیا او د خپرونو وفاقي وزیر دی، نو پرون هغه د برطانوي او خبری ادارې سره په خبرو کې هغه وي چې حکومت بالکل سنجیده دی، خو کم بل طرف نه چې کمی حمله کیږي په جمعتونو په بازارونو یا په نورو ځایونو کې، نو دوی مډل به بیا د هغې هم جواب ورکړي. دغه رنګ کله چې دغه نه دا تپوسو چې آیا اوس هم حکومت مذاکرات غواړي، نو دوی وایي چې نن د مسلم لیگ نواز ډلې پارلماني غونډه ده چې د هغې مشري به وزیر اعظم پخپله کوي، او په دغه کې به په دغه ټولو چارو په سلامتي معاملو باندې هم خبرې اترې کیږي. ورسره چې کم نوی وړاندیز راغلی دی، نو دې کې به دغه ټول چې کوم سونه هم د دې پارلماني غړي دي د مسلم لیگ نن د هغې سلام مشوره وبکې اخلي، او دغه هم جاج اخلي چې آیا واقعي هم طالبان په خبرو اترو کې سنجیده دي، دی غواړي چې مذاکرات وشي او امن راشي. نو دغه ټول خبرې باندې نن غونډه چې کوم کیږي پارلماني غونډه، نو دغه کې به د دې ټول خبرو جاج اخلي. ورسره چې کومه نوې د قومي سلامتي پالیسۍ لپاره کوم مسوده تیار شوې ده، نو په هغې باندې به هم د مسلم لیگ غړي په اعتماد کې اغستی شي. او د دې وروسته بیا سلور بجې ماسپخین د قومي اسمبلی غونډه ده، نو کېدی شي چې وزیر اعظم په هغې کې هم ټول جسونه هم قومي اسمبلی غړي دي، نو هغې هم په دغه اعتماد کې واخلي چې آیا د راتلونکي دپاره څه کړنلاره ټاکل په کار دي، څه کول په کار دي، چې کوم نوی وړاندیز راغلی په دغې باندې به سوچ کوي. جی
ډېره مننه کوم، ښه ورځ دل غواړم.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تیر ورځ د ادمی تشدد د فلسفه د مبارز خان عبدالغفار خان شپږشتم او د عوامي نشتل ګوند لارښود خان عبدالولي خان اتمه کلیزه په چرسده ولی باغ کې ونمانځل شوه. دای غونډه ته د وینا په وخت د عوامي نشتل ګوند پخوانی مشر اسپندیر ولی خان وویل وسلوال طالبان غواړي د پښتنو په کور قبضه وکړي. نور تفصیلی په دغه راپور کې و.
دغه غونډه کې ټول مرکزی او صوبایي قیادت موجود وو چې پکې اسفندیار ولی خان، غلام محمد بلور، افراسیاب خان خټک، پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، بشرا گاهر او دغه رنګ ټولو د پټۍ غړو ګډون وکړلو. دغه جلسې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د دوی نه اکثر د پښتنه کیږي چې دوی خو اوس په حکومت کې نري، نو ولې طالب وسلوال دوی تر اوسه پورې پنخه کوي. نو دوی ویل
طالبانو کار اغیدا کور قبضه کول غواړي او چې کور سو قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي، هغه د کور مالک د ګریوان نه نیسي. څنګه د کور مالک د مذاکراتو چا نوم نه پیژنه چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی. موږ مذاکراتو بسم الله کړی و ټول ګړوم به مذاکرات نه میاسه و دغه افراسیاب و دا زمونږ چیف منسټر صاحب دیدره واړو کړی وه.
اسفندیار ولی خان وویل چې د انتخاباتو یا ټول ټاکنو وړاندې موجوده حکمرانانو د امن په نوم باندې ووټ اخیستی و، خو د دوی د حکومت اته میاشتې تېرېدو وروسته هم نه داسې یو ځای شته او نه داسې څوک شته چې هغه محفوظ دی.
که د چا بچې سکول ته لاړ شي یا بازار ته لاړ شي، که د چا ورور ته کور وځي، که د چا خور ته کور وځي، په ایمان یې وایه تر هغه تسلي کېږي چې تر کومه واپس کور ته په خیر خیریت نه را رسېدلی. دا څه جون دا د کریم خانۍ نه څه سخت دور نه دی، دا د پیرنګي د دور نه څه سخت دور نه دی. په دې پارټۍ هر وخت امتحان راغلی دی، هر دشمن پشا شوی دی، نوم یې مروک شوی دی، خو د پاچا خان بابا سره جنډه به کښین تر قیامت پورې چته ولاړه.
غونډې ته خپل وینا کې د عوامي نیشنل ګوند یو بل مشر بشیر خان مټه وویل چې دا وخت په پښتنو قام یو سخت فخر راغلی دی، خو له پښتانه به د دې سختې ورستو نشي او د دې مقابله به وکړي. اسفندیار ولی خان د مرکزي حکومت نه پښتنه وکړه چې 2014 کال د پاکستان، افغانستان او د سیمې لپاره یو مهم کال دی او باید حکومت ولس ته خپل افغان پالیسي په دې لړ کې په ډاګه کړي.
حکومت یې پوښتنه کوي تم بتاو 2014 کې دی او 2014 مې افغان پالیسي کیا هوګي.
حکومت نه دا پښتنه وکړه چې 2014 لپاره چې کوم پرمختګ په سیمه او افغانستان کې کیدونکې تاسو سب پالیسی شته او کنه. دا ډیره مهمه ده چې په دې پالیسی قام په اعتماد کې واخلي چې افغان پالیسی اوس ده او راتلونکي لپاره به څه وي. اسفندیار ولی خان وویل چې د ډرون بریدونو په ضد خو درنې احتجاجونه ورکول شي، خو ولې چې کوم قبایل بې ګناه وژل کیږي د هغوی څوک هم تپوس نه کوي او نه د هغوی لپاره څوک احتجاج کوي.
دا مشال ریډیو ده.
هم تیر ورځ د پیښور په جدي روډ باندې د جمعیت علما اسلام د سوري لاندې په هیواد کې د ګرانې او هدفي وژنو پر ضد یو احتجاجي غونډه وشوه. دې غونډې ته د وینا په وخت مولانا فیض الرحمن یو ځل بیا وویل چې په دغه سیمه کې د امنیت لپاره خپل کردار لوبول غواړي او د دغې وړاندیز حکومت ته مو کو تفصیل په دې راپور کې و.
مولانا فضل الرحمن جلسې ته خپل وینا کې ویل چې په قبایلي سیمو کې فوجي اپریشن کول د بدامنۍ ختمولو حل نشي کېدی، بلکې ملک کې د امن ټینګښت لپاره د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو لار خپلول پکار دي. لس کاله وړاندې یا پنځه کاله وړاندې دلته کې چې کوم د بدامنۍ صورتحال وو، آیا د طاقت د استعمال وروستو بدامنۍ کې اضافه را نغله؟ بلکې په دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ صرف شکلونه بدل شوي دي. دا ویل چې د طاقت په استعمال سره موږ ترهګرۍ ختمه کړه غلطه خبره ده، بلکې معاملات اوس د مخکې نه نور هم په کړکېچن کې دو دي. مولانا فضل الرحمن جا تکړه چې ځینې سیاسي ډلو تر پرونه د مذاکراتو خبرې کولې، خو د یو دوه پی خورستو وس د فوجي اپریشن اشاره کوي. مولانا اول چې موږ د مذاکراتو په ذریعہ د بدامنۍ حل لپاره په پارلمان کې مهنت وکړو، ټول سیاسي جماعتونه مو د مذاکراتو لاره د بدامنۍ حل ته تیار کړل او د هغې وروستو مو په قبایلی مشرانو مشتمله یو جرګه جوړه کړه. دا جرګه نمایشي نه وه، دا جرګه صرف د تصویرونو لپاره یو دستور نه وه، بلکې د دې په جوړولو کې د یو کال وخت ولګېدو. د قبایلو د یو یو قوم نه مو مشران راټول کړل او هغوی مو تر اسلام آباد ورسول او د پاکستان ټول قومي قیادت د دغې جرګې حمایت وکړو. مولانا فضل الرحمن جلسې ته خپل وینا کې مرکزی حکومت ته دعوت ورکړو، کچري حکومت مذاکرات کول غواړي نو د هغوی جرګه خبرو اترو کې مرسته کولو ته تیار ده. یاد دی چې دوه ورځې وړاندې د پاکستانی رسنیو په وینا هغوی د ترلاسه شوي یو ایمیل کې طالبانو ویلي وو چې هغوی د حکومت سره مذاکرات کول غواړي، خو حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
راپور مورد اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دغه سیمه کې ترهګری او بیا د امنیت د پاره د خلکو غوښتنې، د حکومت دعوې، د سیاسي مشرانو دعوې، په دغه کې بنیادي پوښتنه دا ده چې ډېرې د ترهګرۍ پیښې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې کیږي. د دې په شای علتونه څه دي او دا بریدونه ولې کیږي؟ د دې ځواب زموږ همکار مجید بابر په دې راپور کې د لټولو هڅه کړې ده.
د پاکستان حکومت وایي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې له امله د دغه هیواد د 550 نه زیات عام وګړي وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او د 80 اربو ډالرو نه زیات مالي زیان دغه هیواد ته رسېدلی دی. خو د راپورونو تر مخه د دغه ځاني او مالي زیان تر ټولو زیاته برخه د پښتون قام او د پښتنو د سیمو ده. نو پښتنه دا ده چې د دغه هیواد ریاستي ادارې، سیاستوال او رسنۍ بیا ولې د پښتنو ذکر نه کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي،
حقیقت دا ده چې دا جنگ چې روان دی په دې کې د پښتون وینه ارزانه ده او د کرښې نه دواړو خواوو ته پښتون وینه د دې سره تړي او د دې خطې سره پاکستان مت پاکستان ټول یاد نہیں پاکستانی ریاست چلی ہے کہ بنیادی مسئلہ دادا چاہے پنجاب پاکستان گنی اور پنجاب کے امن ساتل او د نور صوبو کې بدمنی نو غیپ پروا نشته دي.
خو لاهور کې خبريال او کارپو امتیاز عالم بیا وایي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې واقعیتن پښتنو ډېر قرباني ورکړې دي او د هغې نه انکار هم نشي کېدی. خو د دې یو بل اړخ دا هم دی چې د ترهګرۍ لوی مرکزونه هم د پښتنو په سیمو کې دي. د زیاتوي
بڑا حصہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا
گورا د کولیشن سپورٹ فنڈ لوی مالی برخه په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې خرچ کیږي. بل دا چې څومره نړیواله مرستندوی ادارې دی هغه ته ټولو زیات د پرمختګ پروژې په خیبر پختونخوا کې ترسره کوي. په دې لړ کې په لومړی نمبر د پښتنو سیمې دی او په دویم نمبر د بلوچستان سیمې دی. د چا د قربانیو نه انکار نه دی پکار، خدا هم حقیقت ته چې د ترګرو لوی مرکزونه هم د پښتنو په سیمه کې دي،
لیکن اس وقت جو سب سے بڑا دہشتگردی کا خطرہ ہے وہ تو ہے ہی پختون علاقوں سے.
کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې پاکستان د بیلابیلو قومونو کور دی او راتلونکو نسلونو ته دا ویل د ریاستی ادارو پوهانو ذمہواری ده چې ورته د ترهګرۍ د روانې جګړې کې د هغو قومونو ځانی او مالی قربانۍ په ګوته کړي چې هغه ورکړي دي.
اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ جو ہوا ہے
ګورې د دې ټولې جګړې چې کوم ډیر منفی اثر ده هغه د پښتنو په سیمو شوی دی، که قبایلی سیمې دي او که د افغان پولین اخوا د پښتنو سیمې دي. او دا غي لوی سبب دا ده چې په اتهیم لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې په نیت امریکا د پاکستان د هغه وخت حکومت او عربي هیوادونو د تشدد د مفکوره د پښتنو سیمو ته راوړه. ګینې دا غي نمخ کې د ډیره د امن نه ډکه سیمه وه، د پښتنو د قربانیو په یو نه یو شکل کې درناوی شوی دی. خو دا مهال د وسلوالو مخې ته د عوامي نشتل ګوند غوندې د پښتنو ګوند هم ولاړ دی او ځینې داسې پښتانه دي چې د وسلوالو په اړه نرم
دریځ لري. جو طالبان کو سپورٹ کر.
بلخوا په لندن کې پښتون خبریال او لیکونکي فائق یوسف سے بیا وایي چې پښتنو لیکوالانو، سیاستوالو او کارپوهانو په دې لړ کې خپلې ذمہواری په صحیح توګه نه دي ترسره کړې.
دا زمونږ د پښتنو د لیکوالانو، د جرنالستانو، د سیاسيانو کمزوري ده. په دې باندې ما مخکې لیکل کړو چې موږ د دې دا کم لبه چې روانه ده د دې جغرافیه وګورو نو دا ټول په پښتنو سیمو کې روانه ده.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې تاریخ کې هغه دغه خبرې تل تر تل نه ځایږي. په دې 13 لسیزه کې چې څومره پښتانه د دې جګړې ښکار شوي دي، د هغوی قربانۍ که د چا زړه خوي او که بد، تاریخ کې به ورله ځای ضرور ورکړل کېږي.
مشال رادیو لته تاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د سواد بحرین مانکیال سیمه کې ځایی پولیس په سوره کې شپاړس کلنه جنۍ واده کولو هڅه شنډه کړې او د جرګې د دوو غړو په ګډون یې شپږ تنان نیولې دي. په دغه اړه تفصیل له سیمې زموږ همکار راکوي.
د سواد سرخار منګوري نه 30 کیلومتره لرې تحصیل بحرین مارکیال سیمه کې زی پولیس په سوره کې ورکوونکي جنۍ واده ودرولی دی. د بحرین پولیس تانی انسپکټر عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته اطلاع ملاو شوې وه چې مانکیال سیمه کې 14 کلنه جنۍ شیربانو د دوو خاندانونو شخړه کې په سوره کې ورکړی شوې ده او د ګل په ورځ به رخصتي وي. په دغه لړ کې پولیس کاروای وکړه او شپږ تنان یې گرفتار کړل. دوی وایي
خبر شہر اور
پولیس انسپکټر عمر رحیم زیاتوی چې د صلح په بدل کې وعده کول د پاکستان قانون مطابق جرم ده. په دا اړه خاغلی زیاتوی
دا خو چې په بدل صلح کې د یو بیا ورکول چې دینه د تغیرات پاکستان د دپټ سعودست لاندې دا جرم دی چې دپټ سعودست او یو سنټرالیز فونټ او سپیدات چې د دوه زیاتوی د ملزمانو ناغې لپاره لګي او دغه کم از کم دغه سزا چې دا 10 سال پورې ده خو کم از کم 3 سالي.
پولیس وایي چې دغه ملزمان به عدالت ته وړاندې کول شي او د قانون مطابق به ورسره سلوک کیږي.
د سواد نه زمونږ همکار راپور ته سورده اوردونکو سورده د چترال کیلاش درې ته چرته چې دغه کیلاش قبیلی خلک وایي د وسلوارو لخوا د درکو ترلاسه کولو له وجې دوی خپلې روایتي میلې اوس نشي کولی او د امنیت په اړه ډېر اندېښمن دي. تفصیل د انیسا اجمل په راپور کې.
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې د امنیت د ستونزو سره مخ دي، د چترال د کیلاش قبیلې خلک وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د دړکو ترلاسه کولو وروسته دوی خپل روایتي او کلتوري تهوارونه نشي کولی او بې یقینۍ سره مخ شوي دي. سیدګله چې دا وخت د کیلاش په کلتور څېړنه کوي او د نېشنل جیوګرافیک لخوا ورته جایزه هم ترلاسه شوې وایي، کیلاش قبیله چې خوښه 500 کاله زوړ تاریخ لري او دا وخت یې آبادی تر 400 پورې ده، ورته د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه دي ترلاسه شوې. هغه زیاتوي د دوی په سیمو کې یوازې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو د بد امنۍ د سو پیښو له وجې هغوی هم اوس خپل فعالیتونه تر ډېره کم کړي دي. د پاکستان چې نورې سیمې محفوظ نه دي، نو موږ خپل ځان څنګه محفوظ احساس کړو؟ موږ ته ډېرې دړکې ترلاسه شوي. کیلاش چې یوه قدیمه قبیله ده، نو دې ته د ډېرو خلکو پام دی. ځینې قوتونه هڅې کوي چې زموږ مذهب بدل کړي او موږ ویروي. په 2012 کال کې یو څو بهرني کسان راغلل او یو کیلاشي یې ډېر په بېدردۍ سره وچو. دغسې زما یو خپلوان لومړی وسلوالو وتښته او بیا یې وچو. نو ما چغې وهلې خو پولیس د معلوماتو لرلو باوجود زموږ سره مرستې نه کولې. نو او حکومت چې په خپله محفوظ نه دی، موږ ته به څه تحفظ راکړي؟ دغسې په یونان کې میشت سکندر کیلاش هم د سید ګلی خبرې سره اتفاق کوي، وایي چې دی د خپل کلتور ته د ورپېښو خطرو له کبله ډېر اندېښمن دی.
دا یوه پیچلې مسله ده. کیلاشانو ته خو ګواښونه کیږي. یو یونانی مرستندویه کارکوونکی و چې په کیلاش کې طالبانو تښتولی و، بیا د سپین یو تن و چې ووژل شو. موږ د مذهبي سخت دریځو له وجې د ستونزو سره مخ یو او زما په خیال دا په پاکستان کې د ټولو اقلیتونو مسله ده.
د کیلاش یو بل جنۍ شمیم کیلاش وایي، د یو هیواد د شناختی کارډونو او پاسپورټ په سیستم کې چې د یوې قبیلې لپاره ځای نه وي، نو په هیواد کې به اقلیتونه څنګه خپل ژوند سم تیر کړي؟ پاره دوه مروز کیلاشیانو ته دا معلومات ورکول کیږي چې د وسلوالو لخوا درته خطرې دي. د دې دړکو له وجې موږ خپل روایتي میلې نشو کولی. طالبان او ملایان زموږ د کلتوري رسمونو په بنسټ موږ ته دړکې راکوي. موږ په تیرو دریو کالونو کې جوشي، اوچاو، پو، چاو موس تهوارونه د بد امنۍ د ویرې له وجې په سمه توګه نه دي کړي. که موږ د وسلوالو د خطرو له وجې د خپلې روایتي میلې ونه کړو، نو آخر زموږ راتلونکي نسل او کلتور به څنګه خوندي پاتې شي؟ د اقلیتونو د اتحادیې ویاند شیمون الفرد گل وایي، دوی د کیلاش د خلکو ډېرې ستونزې حکومت ته پکوته کړي خو حکومت پکې پاتې راغلی.
دلته په پاکستان کې خصوصک هم محفوظ نه دي، او بیا کیلاشیان چې په غریزو سیمو کې اوسیږي او په اقلیت کې هم دي، نو د لا ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو د وزیر سورن سنگ په وړاندې مې چې کله د کیلاش د خلکو ستونزې کېښودې، نو نوموړي ویل چې حکومت دوی ته د خپلو تهوارونو لمانځلو لپاره پوره تحفظ ورکړی دی.
ما ته خو چا هم نه دی ویلي چې هغوی ته وسلوال دړکې ورکوي. او دلته په پښتونخوا کې خو تبلیغي مرکزونه، جماعتونه، بازارونه هیڅ څه محفوظ نه دي. زموږ حکومت هڅې کوي چې په سیمه کې امن راشي، او ځکه هم موږ له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوو.
د کیلاش اوسیدونکي وایي، کیلاش یو ډېر لرغونی تاریخ او کلتوري قدر نه لري. دوی د پښتونخوا ټولنې او کلتور ته ډېر رنګونه بخلي دي. دا هغه قبیله ده چې په نړیواله کچه ورکې د انساني ټولنې څېړنکار ډېره خوښي څرګندوي. نو باید چې حکومت د دې قبیلې امنیت ته پام وکړي.
خراب امنیت او د کلاش درې د خلکو اندېخنې د انیس اجمل راپور مورید په پښتونخوا کې درنګ شبیله د سهار نه نیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه د دې وخت خبرونه اور.
د عوامي نېشنل ګوند په خواني مشر اسفندیار ولی خان ویلي وسلوال د پښتونخوا سیمه قبضه کول غواړي. د خیبر پښتونخوا چارسدې ضلع په ولی باغ کې پرون د فخری افغان باچا خان د شپږویشتم او د ستر سیاستوال عوامي نېشنل ګوند د لارښود عبدالولي خان د اتم تلین په مناسبت سره جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا په وخت اسفندیار ولی خان ویل د حکومت ختمېدو باوجود یې وسلوال د ګوند غړي او مشران په نخه کوي. د سوات بحرین مانکیال سیمه کې پولیسو په سوره کې ورکون کې جینې د واده کېدلو نه اشاره کړې ده. بلخوا په سوات کې یو شمیر کاروباري تنظیمونو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف غونډه کړې ده او د روانې میاشتې په 9 نیټه یې د احتجاج په توګه د خپلو کاروبارونو بند ساتلو فیصله کړې. د افغانستان د هلمند ولایت په 9 ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې شپږ ملکي کسان وژلې. د هلمند والی ویاند وای چې چاودنې 14 کسان نور جوبل کړي هم دي. د امریکا مرستیال صدر جو بایدن وایي د القاعده سره د تړلو وسلوالو ډلو خلاف جګړه کې د عراق سره امریکایي مرستې جاری دي. وایټ هاوس وایي جو بایدن دا سرګندونې پرون د عراقي وزیر اعظم نور الملکی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړې دي. نن په دریم ورځ هم په جنیوا کې د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې دوام لري. پرون په جنگ کې ښکېلو د دواړو اړخونو مذاکرات کوونکو د انساني خېګړې په سرګندونه خبرې وکړې. د شام حکومت ویلي د محاصره کړې شوی هومس خارنا ماشومانو او ښځو ته د وتلو اجازه ده. او د مصر د سفارتخانې شپږ سفارتکار او کارکونکي چې د لیبیا سرخار ترابلس نه تختول شوی وو پوشي کړې شوې دي. دا کسان پرون نه وخت خلاص کړې شو چې په اړه یې لیبیایي او مصري چارواکو نور تفصیلات نه دي ورکړي.
مهم خبرونه مو اورید اوردونکو. سرود اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار پاکستانی مطبوعات کتلی دي. تاسو ته دغه مطبوعاتو نه مهم برخې وړاندې کی او دغه نرست تاسو ته بیا د نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخې وړاندې کو خړم به اورو چې نن د پاکستان مطبوعاتو سره کړی.
اکسپریس رسوانه خپل ادارې کې لګي ملک دا وخت د توانای بحران مسلسل روان دی او د غرنګ ور سره د حکومت له اړخه د دې بحران د هوارولو اوچته داوی هم جاری دي. ادارې مخکلي کې پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په منسوبه هم څه خاص کار نه دی پیل شوی او نه د هند نه بشری اخصو په اړه چې کوم خبره شوی و دغه څه نتیجه هم رونوته. ادارې زیاتوي پاکستان کې د کولی ذخیره د کلونو راسي پرتی دي خو فائدې نه حاصل کیږي او ماهرونو په وینا کډینه بجلی جوړ کړی شي نو توانای بحران ختمې دی شي. ادارې وړاندې کی د پېټرولیم وزارت وفاقي وزیر د تر صحرا کولې په اړه ویلو چې د تر کولا پاکستان ته ورنای مستقبل دی. ادارې وایي چې په دې اړه سیاسي اتفاق موجود دی نو بیا دینه د فائدې او چتولو ضرورت دی. ادارې اخیره کلی کی تر کولې په منسوبو کې د ټولو غټ خند مالی وسایلو کمې دي او که په دې لړکی حکومت له اړخه عملی اقدامات اوچت کړي شي نو په وړومبه مرحله کې به شپک سو شپېت میگا واټ بجلی پیدا شي او د غرنګ بیا سلور زره میگا واټ پوری ده سیاته دیشی. آج رسپانه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت انصاف په نوم خصوصي پیکج په اړه لیکي او وایي چې شل عرب روپو د دې منسوبي پروګرام تر لاندې د پیښور دیش سره کورونو ته به د نه بيماريانو ویکسین ورکړي کیږي او وخت سره سره بیا به دا پروګرام نور ضلعو کې هم شروع کړي شي. ادارې وایي ضرورت د دې خبرې دی چې دا مهم دي صرف ویکسین پورې محدود پاتې نه کړي شي بلکې سرکاري هسپتالونو کې د صحت انصاف په نوم باقاعده دفتر دي جوړ کړي شي چې پاغې کې موجود عمله د خلکو رهنمایي مای او مدد وکړي. ادارې سیاتوي زموږ زیاتره خلکو شکایتونه د دې لوجه مخې ته راځي چې اغوی ناخواندوي او هسپتالونو کې مختص کړي شوی ځایونه لکه او پی ډی او لیبرټیانو معلومات ورته نوي او دغه رنګ ورته دا معلومه هم نوي چې کم سیس دوی لپاره بیړیا دي او دوی به کم ډاکټر سره رابطه کوي نو کدا چې دفتر په هسپتالونو کې جوړ کړي شي او اغه عمله خلکو رهنمایي کوي نو مسلې هوارې دي شي. ادارې وايي په کار د چې په هسپتالونو کې د خلکو رهنمایي کوونکو ته خصوصي مراعات هم ورکړي شي او داسې یو نظام دی ولا جوړ کړی شي چې هغه خپل فرض په صحیح توګه سرته رسوي او د کار نه ډډه نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیکلن واش په خپل یو مقاله کې لیکي، د 1928 کال د جولای په میاشت کې د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالډ ریګن یو امریکایي استازی ورنر والټرز پاکستان ته ولیږلو. دغه امریکایي استازی د هغه وخت د پاکستان پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق ته وویل چې له امریکا سره ځینې داسې ثبوتونه دي چې ښایي پاکستان خپل د اټومي بم پروګرام ګړندی کړی دی. حسین قانی لیکي، ضیاءالحق ډیر په حیرانتیا سره وویل چې هغه ته خو د داسې پروګرام په اړه هیڅ علم نشته. ضیاء امریکایي استازی ته وویل کېدای شي چې پاکستان یو لوی او مهم ملک نه وي، خو یو عزتداره هیواد دی. والټرز بیا وروسته په خپله یوه لیکنه کې ویلي کېدای شي چې ضیاءالحق ته پر دې اړه معلومات نه وو، یا ډیر هوښیار او محب وطن دروغجن وو. د حسین قانی په کتاب کې راغلی چې امریکا د 1950 لسیزې په شروع کې لومړی د کمیونیزم او بیا یې په 2001 کال کې د القاعده پر ضد جګړه کې پاکستان ملګری کړو، خو د پاکستان دلچسپي په نور څه کې وه، یعنی د هندوستان پر ضد خپله زړه دښمني جاري ساتل وو. نو همدغه وجه وه چې دې ښې نتیجې ورنه کړې او پرله پسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې پاتې شوې. او همداراز پاکستان کله له امریکا د غنمو، وسلو او نقدی کیش غوښتنه کړي او کله ترې خفه وي. حسین قانی وایي امریکایانو په تیرو لسیزو کې د دوی په خبره پاکستان ته شاوخوا 40 ارب ډالر ورکړي دي، خو د دې باوجود پاکستان جهادي او اټومي پلوه پالیسیانی جاری ساتلي چې له وجې امریکا غوسه ده. حسین قانی زیاتوي د امریکایي امداد په بدل کې پاکستان کله هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. حقانی د کتاب په اخره کې لیکي پاکستان غوښتل چې د شام د پخواني ولسمشر حافظ الاسد په څیر عمل وکړي او امریکا ورسره د اسرائیلو په څیر چلن وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د کابل او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه تر ټولو سخت موقف سرلیک لاندې مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دي افغان ولسمشر ویلي دي تر هغو به له امریکا سره یا تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې امریکا له دولت مخالفینو وسلوالو سره بیا د سولې خبرې نوې شروع کړي. یوې خبری غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر کرزي ویل چې د امنیتي او دفاعي تړون په بدل کې هغه د افغانستان د خلکو لپاره امن غواړي. افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو شروع کولو شرط یې ځکه ایښودی دی چې د په خبره هغه غواړي چې پر دې خبره مطمئن شي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون وروستو به په افغانستان کې خپل سری او ګډوډي رامنځته نه شي. زیاتره ډیپلوماټان پر دې عقیده دي چې ښکاري نه موجوده افغان ولسمشر به له امریکا سره دفاعي تړون لاسلیک کړي. له دې تړون سره به امریکا ته اجازه میلاو شي چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل موجودګي ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
گلف نیوز پاڼې په خپل مقاله کې لیکلي پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف نوی قانون مخې ته راغلی چې په موجوده نارام حالاتو کې ډېر مهم ګڼل کیږي. بل خو د انساني حقوقو او ځینې کارکوونکي په دې کې امنیتي ادارو ته د ډېر اختیار ورکولو په اړه اندېښمن دي. دغه مقاله مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
گلف نیوز ویب پاڼې د لیکوال فرحان بخاري یو مقاله شایع کړې چې پکې نوموړی وایي پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت لخوا د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون جوړولو باندې ډېری نیوکې کړې چې په نور نړۍ کې او په عامو حالاتو کې پر ځای هم دي، یعنی د دې قانون تر مخه امنیتي ادارو ته ډېر زیات اختیارات ورکول کیږي چې د غلط استعمال اندېښنه به یې موجود وي. خو په پاکستان کې موجوده حالاتو کې د دغه ډول قانون ډېر ضرورت محسوسېږي. مقاله لیکي په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د پاکستان په هر برخه کې کاروایانې وکړې او ولس دې حال ته رسیدلې چې وايي په هر صورت کې د ترهګرۍ مخنیول پکار دي. بلخوا د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون باندې زیاتره خلک ځکه هم تنقید کوي چې د هواد کې امنیتي ادارو ځنې وختونو کې د اختیاراتو غلط استعمال هم کړی دی. خو د دې مقالې لیکوال وایي چې پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بدامنۍ باوجود جمهوریت ډېره وده کړې ده او په اول وار د یو جمهوري حکومت نه په پوره منتوګه واک بل جمهوري حکومت ته سپارل شوی دی. نو په دې حالاتو کې د امنیتي ادارو په اړه ډېرې اندېښنې امکان نه لري. فرحان بخاری وړاندې لیکي په داسې حال کې چې هیواد د ترهګرۍ او بدامنۍ د جنجال سره مخ دی، د ترهګرۍ خلاف قانون سازي ډېر اهمیت لري، خو په کار دادی چې د دې د سارنې لپاره هم یو نظام جوړ کړی شي او بل سیاسي مشران ټول ولس د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې په اعتماد کې واخلي. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ خلاف یوازې جنگ کول نه دي، بلکې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره په ولسی ملاتړ یو مستقله تګلاره جوړول پکار دي.
لیکوال په اخر کې وایي د ترهګرۍ خلاف قانون به عدالتي نظام کې د اصلاحاتو نه پس ګټور کیږي، یعنی په ترهګرۍ کې د ککړو خلکو خلاف اول څوک ګواهی ورکولو ته نه تیاریږي او بیا ورته ججان د سزا ورکولو نه ویریږي، نو د دې مخنیوي هم پکار دی. د دې ترڅنګ ولست دا باور هم ورکول پکار دی چې هیواد د اصلاحي ریاست جوړېدو په لور روان دی او د عوامو د تعلیم، صحت او خیر ښېګڼې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي، نو په نتیجه کې یې پاکستان د ترهګرۍ د عذاب نه خلاصېدلی شي.
ډانوس پانه په مقاله کې لیکلي دي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د ګڼ شمېر سعودي چارواکو دورو په خلکو کې مختلف شکونه پیدا کړي دي. مقاله لیکي د لوړ پوړو سعودي چارواکو پاکستان ته دورې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی پرمختګ دی. مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ګڼ شمېر لوړ پوړو سعودي چارواکو دورې کړي. د جنوري په 8 نیټه د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل اسلام آباد ته دوره وکړه چې دا په تېرو شپږو میاشتو کې پاکستان ته د یو لوړ پوړي سعودي عرب چارواکي سفر و. د تیر کال پرست سعودي یو بل شهزاده یا چارواکي سلمان بن سلطان چې د هیواد د دفاع مرستیال وزیر هم دی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم او د پوسټ د مشر په مشرۍ کې ولس کسیزه دفاعي پلاوی سره لیدو وکړل. مقاله لیکي د دې سفر د مقصد په اړه مختلف شکونه موجود دي. دغه شکونه د پاکستان نه د شام یاغیانو ته د روزنې ورکولو لپاره د مرستو اغیستو او د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د یو سخت ولسی مقدمې نه بچ کولو پورې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني سیکرتر نجم الدین شیخ وایي چې د لوړ پوړو سعودي چارواکو پاکستان ته دورې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی پرمختګ دی او د دې دورو ډیر اهمیت دی. نوموړی وایي سعودي چارواکي ډیره موده پس پاکستان ته تللي او د سعودیانو تل ویلي چې پاکستان سره یې خاصې اړیکې دي. دوی پاکستان د خپلې دفاع دویمه لار ګڼي چې په مشکله کې غږ کولی شي. مقاله د یو پخانی سفارتکار په حواله لیکي چې په پاکستان کې لږ تر لږه 50% مدرسو ته د سعودي حکومت او یا د سعودي د خیر ښېګڼې د ادارو لخوا نیغ په نیغه پیسې ورکول کیږي. مقاله لیکي که د دې پیسو د لګولو اندازې تر سرحد رښتیا وي، نو سعودي عرب په دې کې هغه وخت مرسته کولی شي چې هغه مدرسو ته چې سخت دریزي او فرقایز تشدد خپروي مالی مرستې ورکول بند کړي. د نجم الدین شیخ نه چې کله د سعودي عرب د اثر په اړه پوښتنه وشوه، نوموړي ویل چې دا ډېر زیات کنټرول دی. یو نامتو خبریال خالد احمد چې په پاکستان کې د فرقواریت په اړه کتاب هم لیکلی وایي چې سعودي په دې کې مرستې نشي کولی، ځکه چې دغه مرستې د ټول سعودي لخوا نه بلکې شخصي دي او د عرب لخوا هم کیږي. مقاله لیکي ایران ارسه پر دې عمل کې کوي او که چرته د عربو لخوا مالی مرستې ودرېږي نو ایران به هم خپلې مرستې بندې کړي. مقاله لیکي د سعودي د ککړېدو د کچې او سخت دریځو مدرسو ته د پنګو بندولو صلاحیت باندې کېدای شي چې بحث وکړل شي، خو دا زیات حقیقت دی چې د سعودي عرب او د ایران د علماو په پاکستان کې په شیعه او سنی فرقو لوی اثر دی. د ایران یو لوړ رتبه مشر آیت الله علی خمنائی د اسلامي تاریخ د لویو شخصیتونو پر ضد غلط ټکي استعمالول بند کړي. بلخوا د سعودي مفتي عبدالعزیز الاس شیخ په دې تیر حج کې د خطبې پر مهال د فرقواریت پرېښودلو غوښتنه او د ترهګرۍ غندنه وکړه. مقاله لیکي که څه هم د سعودي او ایران د مذهبي عالمانو لخوا داسې بیانونه د هر کلي وړ دي، خو د دوی د دې خبرو اثرات به هغه وخت وي که دا د پاکستان د مدرسو او جوماتونو په کچه خپره شي.
په سوات کې د کاروباري خلکو اتحادیې په سیمه کې د بجلی او د ګیس نشتوالي پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. تفصیل لمنګوري زموږ همکار.
د سوات کاروباري اتحادیه آل سوات ټریډ فیډریشن یو هنګامي لویه جرګه منګوره کې وشوه چې پکې د سوات بیلوبیلو تحصیلونو تجارتي غړو په ګڼ شمېره سره ګډون وکړو. دغه جرګه کې ویناوال وویل چې سوات کې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ نه زی اولس او کاروباري خلک ډیر زیات متاثر دي او د نورو سیمو په نسبت دې سیمه کې لوډ شیډنګ ډیر زیات کیږي. په دا اړه د سوات تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم وویل
په سلیر شګنټو کې شل ګنټه بجلی نه سلور ګنټه بجلی او بجلی چې نه هغه ولټیج هم دونه کمی چې هغه زموږ ضرورت نه پوره کوي. اوس په الحال موږ د بود دورې شټر ډاون اعلان په ټوله ضلع کې وکړو او که په دې باندې د دوه غوږونو ونه ګرځېدو نو روان به موږ مزاحمتي تحریک چلو او داسې تحریک به چلو چې انشاءالله ټوله دنیا به یاد ساتي.
د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاید خان وایي چې بجلی او ګیس د خیبر پختونخوا صوبې خپل پیداوار دی، ولې بیا هم دوی سره زیاتې کیږي او د هوټلو سند د ناروا لوټشینګ د وجې د تباهۍ سره مخ دی.
موجوده حکومت ناکامه دی چې هغه د عوام د سہولتونو ورکی او د دلته کې تحصیلګرو لپاره نور مواقع پیدا کی، نو که یو طرف ته موږ دشګردۍ ښکار او بیا د خلاف کار شو، اوس د دې لوټشینګ یو بل دشګردۍ په موږ باندې مسلط شوې ده.
د مټي سره راغلی د کاروباري اتحادیې یو بل مشر په دغه موقع وویل،
په دې کې یوازې تاجر برادری نه ده، په دې کې کورونه واره دي، په دې کې دکانونه واره دي، په دې کې انډستان واره دي، په دې کې هر هغه خلک موجود دي چې هغه باید دې قوم د پاره روزي.
په جرګه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جنوري په یو کم دیرشمه نیټه به ټول سوات کې د احتجاج په توګه کاروباري مرکزونه بند وي، او کچره بیا هم د دغه لوډ شیډنګ لړۍ کمه نکړه شوه نو د دغه په سید به نور هم سخت ګامونه پورته کولای شي.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د کرن خان په آواز باندې د غزل وړاندې کوو. کرن خان بوازم غزل اور دور دن کو اس رضی اور راپورت پر انگار کی اوش میر خلق اندیخ نلری چی دا افغانستان دا 2014 کال دا ولس مشریزو ولایتی شوراگانو ٹاکنو کی با د نام نه لکبل ډر خلق برخوانخلی. بلخوا د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي چې په داسې کومه جدي امنیتي ستونزه چې دوی داسې کومه جدي امنیتي ستونزه نه ویني چې د ټاکنو بهیر ټکنې کړي. نور حال جلال آباد زمون همکار راکړي.
سومره چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو وخت را نږدې کیږي، همره له خلکو سره د ټاکنو په وړاندې د امنیتي ستونزو د راولاړېدو اندېښنې زیاتېږي. د ننګرهار ولایت یو شمیر ځوانان وایي چې د دغه ولایت په اکثرو ولسوالیو کې به د بدامنیو له امله خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت کې یو تن فعال ځوان ریم الله خپلې اندېښنې له مشال راډیو سره صدارنګ شریکې کړې.
کچېره په شپږ ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي یا پنځه یا دېرش فیصده ننګرهاریان یا هغه افغانان دي هغوی په انتخاباتو کې برخه وانخیسته، نو آیا دغه راتلونکی حکومت به د دوی څخه نمایندګي وکولی شي که نه؟ آیا دا افغانان دي که نه؟
د سید رحمان په نوم یو بل ځوان وایي چې په ولسوالیو کې حکومت د ځان امنیت نشي ساتلی، نو څنګه به وکولی شي چې په رام نه پزا کې ټاکنی ترسره کړي؟
په اګام ولسوالۍ قومندان د امنی محب الله یو سورج مخکې د طالبان لخوا ووژل شو او ټول ارګانونه هلته تللي ول، د هغې تابوت چا ننګرهار ته نشو راوستلی، نو تاسو به څنګه وکولی شئ چې انتخاباتو محلونه هلته پرانیزئ تر څو خلک هلته انتخاباتو کې؟
بلخوا د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون د عامه اړیکو مسؤول سعدالله فطرت وایي په ننګرهار کې داسې جدي امنیتي ستونزه نه ویني چې د ټاکنو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي.
ځوانان موږ سره همکار دي، ولایتي اداره همکاره ده، ولسونه همکار دي، امنیتي ارګانونه همکار دي. د دوی په همکارۍ باندې موږ ټاکنې ترسره کولی شو. موږ د پوره امادګۍ لرو او خلک دې نه ناراضه کیږي او نه دا اندېښنه لري چې ټاکنې به یا وځنډېږي یا به نه ترسره کیږي یا به کومه بله مشکلات پیدا شي.
د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالزی وایي له امنیتي ادارو سره یې ګډې مشورتي غونډې جوړې کړې چې په دې به وتوانېږي چې په نام نسیمو کې هم د ټاکنو لپاره زمینه برابرې کړي.
په مشترک شکل سره د هغه سیمې چې امنیتي تهدید یې لوړ دی هلته به تدابیر نیسي. سره دی چې په دې باندې اعتراف کوو چې په یو څو ځینو کې مشکل شته، خو په دې باندې هیله مند یم چې لکه څنګه چې د کارتونو د ویش پروسه خطر سره شوه، دغسې د انتخاباتو ورځ به هم خطر سره شي.
سره له دې چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته څه کم درې میاشتې پاتې دي، خو د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې ورځ تر بلې د نامنیو د پیښو له زیاتېدو سره خلک اندېښنه لري چې د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې به د ټاکنو په وړاندې خنډونه راولاړ شي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کلی
په پاوکم سلور بجې،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
په خوست کې د بیلابیلو رسنیو خبر اعلان او جرنلستانو د یوې ناستې په ترڅ کې د هلمند په ولایت کې د ابست په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال نور احمد نوري د وژنې غندنه کړې ده او له افغان دولت نه غوښتلی دي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. نور تفصیل نجیب الله الوخی الله کوي.
نوموړي ژورنالستان او خبریالان چې د یکشنبې ورځې ناوخته په خوست کې راغون شوي ول، د یوې ناستې په ترڅ کې د هلمند په ولایت کې د بوس په نوم د سیمه ییزې راډیو خبریال نور احمد نوري د وژنې غندنه وکړه او د افغان دولت له اړوندو ادارو په کلکه وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. د ناستې ګډونوال وویل چې افغانستان له حساس پړاو نه د تېرېدو په درشل کې دی او دا چې خلک په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي، نو که چیرې رسنیو او خبریالانو ته په دې ډول ګواښونه موجود وي ممکن ډیری حقایق پټ او ناویلي پاتې شي. نور احمد نوري چې په هلمند کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره هم دنده اجرا کوله، د تېرې پنجشنبې په ورځ د مرکز لشکرګاه د شورمانو په سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. په خوست کې د کلي د سیمه ییز راډیو مشر نقیب الله متنوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پیښې به د راتلونکو ټول ټاکنو د پوره انعکاس پر بهیر بد اغېز وکړي.
موږ د نور احمد نوري وژنه په کلکه غندو. د دولت نه مو دا خواهش دی چې لکه دغه د تېرو ژورنالستانو قضیې چې پټې پاتې شوې داسې پټه پاتې نه شي، بلکې د هغو قضیې هم روښانه شي. هغه هم باید ژورنالستانو ته او په ټوله کې خلکو ته معلومات ورکول شي چې د هغه وژنې علتونه څه وو. که داسې ونه شي نو دا به په راتلونکو ټاکنو باندې یو بد اغېز ولري.
په خوست کې د سولې پیغام د سیمه ییز راډیو مشر زاهد شاه انګار مشال راډیو ته وویل چې د 2014 کال د پیل په شپو ورځو کې د نور احمد نوري وژنه رسنیو او خبریالانو ته د خطر د زنګ مانا لري.
له دې داسې ښکاري چې 2014 کال په پیل سره داسې واپېښه رامنځته کېږي. دا په خپله د ټولو ژورنالستانو دپاره او د ټولو رسنیو دپاره د خطر یو زنګ دی. لمونږ بیا هم د دولتي اړوندو ارګانونو نه هیله کوو چې د ژورنالستانو او رسنیو چې په ټوله کې د بیان په ازادۍ باندې تمامېږي د دوی مسؤلیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
آزاد ژورنالیست محمد الیاس وحدت وایي چې دا ډول پیښې رسنیز بهیر د ځنډ او خنډ سره مخامخ کولی شي.
د ژورنالیستانو ژوند ته د هیواد په لر او بر کې په دې حساسو پړاوونو کې پاملرنه وشي. که چېرته دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو له شکه پرته د ژورنالیستانو فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کیدلی شي او بیا به یې د مونږ د هیوادوالو غږونه ښه پاتې شوي وي او مسؤلیت به یې د هغه چا په غاړه وي چې د ژورنالیستانو مسؤلیت او ساتنې ته لازمه پاملرنه نه کوي.
د یادونې وړ ده تر دې وړاندې په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې د بی بی سي او پنجوه خبری آژانس خبریال عبدالصمد روحانی هم په ورته توګه وژل شوی و چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول شوي.
راپور مورده اوریدونکو او د خپرونې په دغه برخه کې استاسو دپاره د ناز اقبال په واز باندې دغه خوندوره سندره وړاندې کړو. Shake it.